السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي او ریډونکو زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار اکرام مسکنیار به هم لما سره وي په دې غړې کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د سن نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه واره تفسیری او شننې هم دي خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو دا خبرونو سرټکی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وای د پاکستان پرمختګ ټولو قانونو ته له حقونو ورکولو سره تړلی دی د پاکستان پوس مشر با سباله سینټ ته وینا کوي او د فرانس لس مشر وای په شام کې با په فروری میاشت کې د داعش ضد عملیات پوره شي د خبرونو تفصیل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وای د پاکستان پرمختیا لپاره ضروری ده چې ټولو قانونو ته خپل آئینی حقونه ورکړل شي نوموړي پرون د خیبر پښتونخوا د سوات په خوځخیله کې یوې غونډې ته وویل چې د قبایلي سیمو د راتلونکي پریکړه دې د هغې سیمې خلکو په خوښه وکړل شي
هر رنگ کیسه د فاټا جرګه ته حواله کا په شپږ میاشتو خلاصه فاټا خلک مو پښتنه وکړي اصلاحات غواړي دوی مو پښتنه وکړي نو دوی په هر څه رضا وو عزیزانو موږ رضا یو که دوی څه چا زور کاوه بیا موږ خدای پاري مجاهدین یو مرده ده
محمود خان اچکزی دا هم اویل د پښتنو د بدنامولو هڅې روانې دي نو باید ټول پښتانه دې برخه کې یو نړیوال کانفرنس راوبلي نن په خیبر پښتونخوا بلوچستان او قبایلی سیمو کې د پولیو ضد درې ورځنی مهم پیل شوی دی د قبایلی سیمو د پولیو مخنیوي پروګرام یو مشر ډاکټر عنایت الرحمن پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو کمپین پر مخ وړلو لړکې د روغتیا کارکوونکو لپاره امنیتي تدابیر نیولی دي
زمونږ فاټا ټارګیټ 10,40,281 زمونږ ټارګیټ دا د 18 مهینې وشو دي اوسه پورې په فاټا کې یو کیسا نشته مونږ ډېر زیات الرټ یو پولیزان ته استادانو ته ټولو ته دا ریکوست خاص حساب سره دي جهاد کې واخلي چې هر ماشومه بغیر ویکسینو نه پاتې نشي
د پاکستان سرکاري میډیا وایي د مهم پر مهال به شاوخوا 500 میلیونه ماشومانو ته ساسکي ورکول کیږي د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا به سبا له د سینټ غونډې ته وینا کوي د سینټ سیکرټریټ لخوا نن مشال ویډیو ته پرالیږل شوې اعلامیه کې ویل شوي چې جنرال قمر باجوا به د امنیتي صورتحال د سیمې په حالاتو غیر ملکي سفرونو په اړه سینټ ته خبرې کوي بلخوا نن د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ غونډې هم کیږي د کرمی جنسی په غوسګړه کې د امریکا بې پایلټ الوتکو په یو کور برید کړی چې پکې چاته ثانی سیان نه دی رسیدلی امنیتي چارواکو بیگانه وخته مشال لیډیو ته ویل دا ډرون برید تیره شپه د یو وسلوال چې بشارت ملا نومیږي په کور شوی دی خو هغه ته پکې سیان نه دی رسیدلی چارواکو زیاته کړه چې دا کور به د جنګي مقاصدو لپاره استعمالېده وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي چارواکي وایي د کابل ښار د 500 امنیتي حوزې اړوند افشارو په سیمه کې د ملي امنیت په یو مرکز ډلهیز وسلوال برید شوی دی د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی مشال ویډیو ته نن اویل حمله کوونکي د ملي امنیت یاد مرکز ته سیرمه یوې لوړپوړې ودانۍ ته ننوتلي او له هغه ځایه ډزې کوي تر اوسه د دې حملې سیمواري چا نه ده منلې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ والی عطا محمد نور استعفا منلې ده د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد نن مشال ریډیو ته ویل چې ولسمشر غنی د بلخ د پخانی والی پر ځای انجینیر محمد داود ټاکلې ده افغان ولسمشر په داسې حال کې د عطا محمد نور استعفا منظور کړه چې وړ مورز جمعیت اسلامي حکومت ته ګواښ کړی وو چې څوک د نور د لری کولو واک نه لري د کندهار امنیه کمانډان وای د خار 500 حوزې په شورندام کلی کې پر بهرنۍ وسوکونو په ځانبشن کې حمله کې یو خصه بشل شوی او څلور تنه زخمیان شوی دي جنرال عبدالرازق پرون مشال ریډیو ته ویل چې مرګ شوبله ټولو ملکی وګړو ته اوخته ده په افغانستان کې نیټو وسوکونو رویټرز خبري ایجنټس تا ویلي چې په وسوکونو ځانبشن کې حمله شوی خو هیڅ ډول زیان ورته نه دی رسیدلې د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره د امریکا لوړپوړو چارواکو ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن د خپل تقریر پر مهال د ملي امنیت نوې ستراتیژي وړاندې کوي خبري اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې نننی تقریر کې به زیات پام د ولسمشر ټرمپ د تر ټولو مخکې امریکا تګلارې ته وي او ولسمشر ټرمپ به چین په اقتصادي جاریه تورنولو سره هېواد د یو سرسخت سیال په توګه ونوموي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د بوش انتظامیه په موده کې د یو چارواکي مایکل ایلن په حواله ویلي د ملي امنیت ستراتیژي د چین پر پرسید د اقتصادي اقداماتو د لړۍ په لولو لومړنی ګام دی. د فرانس ولسمشر ایمانویل ماکرون وای په شام کې د دایي ست پوځي عملیات به په فروری میاشت کې پوره شي. ولسمشر ماکرون پرون په یوې ټلویزیوني وینا کې ویل چې د دسمبر په 9 د عراق وزیر اعظم د جګ ختمېدو او د داعش ضد د بریا اعلان وکړ او د ده په فکر دوی به د فروری د نیمایي نه تر اخري ورځو پورې په شام کې د داعش ضد جنگ وګټي. ماکرون فرانس 2 ټلویزیون ته زیاته کړه چې پیرس دا مهال د شام شپږ کلنې کورنۍ جګړه کې ښکېلو ټولو خواوو لپاره د ټول خبرو هڅې کوي. نوموړي دا هم ویلي ولسمشر اسد به په ټولو مذاکراتو کې لپامه نه غورځول کیږي خو د شام مشر به یو ورځ د خپلو کړنو ځواب ورکوي. د شام کورنۍ جګړه کې شاوخوا 400,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او اخیری خبر دا چې کریملین او سپینې ماڼۍ پرون ویلي د امریکا د استخباراتو ادارې سی آی ای له روسیې سره داسې معلومات شریک کړي چې له مسکو سره په سینټ پیټرسبرګ ښار کې د یوې ترهګري حملې په مخنیوي کې مرسته کړې ده. کریملین پرون په یوې خبرپاڼه کې ویل چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پرون سهار د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړي او د معلوماتو له شریکولو مننه کړې ده. سپینې ماڼۍ ویلي دا په تېرو 4 ورځو کې دویم ځل دی چې ولسمشر پوتین خپل امریکایي سیال ټرمپ تا ټلیفون کړي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار احمد الله درته د کرن صوبایو د سبانی موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 110 روپۍ اخستل کیږي او 110 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 120 روپۍ 40 پیسې او 120 روپۍ 10 پیسې. یو پاوند 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 40 پیسې او 9 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 80 پیسې او 28 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 55 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 315 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 312 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 21، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به اوري د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وایي د پښتنو د بدنامولو هڅې روانې دي.
زه دا وایم چې پر دې باندې د پښتانه یو بین لکوامي کانفرنس وکړي چې موږ ځان ته وایو چې موږ دهشتګرد نه یو. یو تاریخ دان دا نه دی لیکلي چې پښتون دهشتګرد دی.
د پاکستان د پوز مشر با سبا سینټ ته وینا کوي. په پیښور کې خلک د تیز رفتار بس منصوبې له وجې مشکلات لري.
چونکه اوټونه الیکشن نږدې را روان دي نو دغه مقدی کې شکول غوړي او ډیر زیات مشکلات دي. د نیمه غنټې لار چې کومه ده کنه هغه تاسو په 2 غنټو کې نشي هغه سفر ته کولی.
او د یخنۍ زیاتې دو سره د پیښور کارخانو مارکیټ کې د وچې میوې کاروبار هم زیات شوې دي.
بس د یخنۍ موسم خیس اون چکن دی وچه میوه ده نو دی وجه بس رالو سو وچه میوه غستو ده. یره فلال خو بس دغه مونگپلی دی او بادام پیسته و غیره راخلو.
د مشال تر څنګه سي تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکسي ویلي پاکستان تر هغه پرمختګ نشي کولای تر سوچي په دغه هیواد کې د پښتنو بلوڅو په ګډون د ټولو قانونو ته خپل آئيني حقونه نوي ورکل شوي. نوموړي پرون د سواد په خوازخېل کې یوې غونډې ته وویل چې د پښتنو د بدنامولو هڅې روانې دي. اچکسي دا هم ویلي د فاټا اصلاحات د هغې سیمې د خلکو په خوخه وکړل شي. د یاره نور تفصیل د سیمینار نیاز احمد خان راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي سواد خوازخېل کې یو لوی چمودیتی جلسې ته وینا کې ویلي دي چې د پاکستان آئین مطابق ټول صوبو ته د هغوی حق نه ورکول کیږي او هم دغه وجه ده چې دوی د هر هغه ګام او عمل مخالفت کوي کوم چې د پاکستان آئین په ضد وي. دوی ویل چې بعض رسنو د هغوی د پاکستان متعلق قومي سملی کې کړې خبرې غلطې پرې کړې دي.
مال پاکستان نس زنده باد کېدلای چې بلوچ زنده باد مشي. پاکستان نشی زندہ آباد کے دل چی پشتون زندہ آباد نشی، پاکستان نشی زندہ آباد کے دل چی سندھی زندہ آباد نشی، پاکستان نشی زندہ آباد کے دل چی سرائیکی زندہ آباد نشی، پاکستان نشی زندہ آباد کے دل چی پنجابی زندہ آباد نشی. او هغه پاکستان ترخه خبره ده خو رښتیا ده چې په هغه کې پښتون غلام وي، ودې پاکستان ته زنده آباد ویل زنده رواب.
محمود خان اچکزی زیاته کړه چې پاکستان کې بعض حلقې پښتون قام ترهګر بودی، دلته ورته وسله ورکوي او بهر هیوادونو کې بدناموي، د دغې مخنیوي لپاره ګامونه پورته کول پکار دي.
زه دا وایم چې پر دې باندې د پښتانه یو بین الاقوامی کانفرنس وکړي چې موږ ځان ته تاوي چې موږ دهشتګرد نه یو. له سکندر یونانی چې په دې لار راغلی پر سوات باندې د عیسی علیه السلام تر زېږېدو مخکې، بیا تر امریکنو او انګریزانو پورې یوه تاریخ دان دا نه دي لیکلي چې پښتون دهشتګرد دی. دا ګرد وایي چې زه راتلم د پښتانه په وطن کې ډوډۍ مفت وه، بستره مفت وه، جومات کې به کښېناستم، څوک یې میلمه یم.
محمود خان اچکزی د پاټا په اړه خپل بیان کې وویل چې د پاکستان او هند جوړېدو نه وړاندې د هغه و حکمران انګریزانو پاټا او قبایل چې پکې سواد، دیر او نورې سیمې شامل وي ته جدا حیثیت ورکړه وو، او دغه د یو هیواد برخه هم نه ګرځولای شوی. اوس دې د پاټا فیصله د پاټا ولس وکړي.
هر رنګ کیسه د پاټا جرګه ته حواله کا، په شپږ میاشت کې خلاصه، په درې میاشت کې خلاصه. دلته دای کې شنو ستا سواد کې بومي چې شپږ کاله یې کې د یو جریب دعوا ده شل لک روپۍ په خرج شوي دي، نه تا ګټلې ده نه کاکا ده. موږ موږ په دې وجه دا وایي پټا خلک نه پوښتنه وکړي، اصلاحات غواړي دوی نه پوښتنه وکړي. پر دوی په هر څه رضا وو، عزیزان موږ رضا یو. کله دوی څه چا زور کاوه بیا موږ خدای پاري مجاهدین یو مرده.
محمود خان اچکزی په دغه موقع وویل چې دوی په پاکستان کې جمهوریت غواړي، او کوم خلک چې د جمهوریت په ضد څه قسمه ګامونه پورته کوي دوی به سخت مخالفت کوي. دوی ویل چې د هر قسمه تشدد په ضد یو، او د امن لپاره ګاونډي هیوادونو سره د ښه ملګرتیا غوښتنې کوو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو
د ګلدور ورځې
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نه ټر پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو نن په خیبر پختونخوا او کباری سیمو کې د پولیو یا ګزرن ناروغي ضد درې ورځې مهم پیل شوې دي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي د مهم پر وخت په شاوخوا 15 میلیونه ماشومانو ته ساسکي ورکول کیږي. د کباری سیمو د صحت محکمې چارواکو بیا مشال ریډیو ته ویلي د پولیو کمپاین پر مخ وړلو لړکی د روغتیا کارکونکو لپاره امنیتي تدابیر هم نیولې دي. چارواکي وایي سږ کال په دغو سیمو کې د پولیو یو پیښه هم نه ده رپورټ شوې. په دې نور تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
د پولیو پروګرام چارواکي وایي چې د ګوزړ ناروغي د مخنیوي دغه مهم کې به په ټولو قبایلي سیمو کې 1,02,201 د 15 کلونو نه کم عمر ماشومانو ته پولیو ساسکي ورکوي، چې د لپاره یې 1,03,01 کم 50 ټیمونه تشکیل کړي. دوی وایي شمالي او جنوبي وزیرستان کې دغه مهم باندې خصوصي نظر ساتلې، چې وړاندې کالونو کې د غلطه د پولیو زیات کیسونه راغلي، خو د تیرو دوه کالونو نه د غلطه پولیو یا ګوزړ ناروغي باندې کابو ساتلی شوی. د قبایلي سیمو ای پی آی یا پولیو د مخنیوي پروګرام ډیپټي ډایرکټر ډاکټر عنایت الرحمن مشال ته وویل چې د نن درې ورځنۍ مهم پیل شو.
زمونږ فاټا ټارګیټ 1,40,281 زمونږ ټارګیټ دا دوه ماشومانو ته به مونږ کور کور ته ورځو، ماشومانو ته به ویکسین کوو. فاټا کې هر ځای کې کو وزیرستان دا کا خیبر ایجنسی دا کا محمد ایجنسی دا کا بجور دا فاټا کې هر ځای کې مونږ رسید شته دا هر ماشوم ته ویکسین رسید. اسپیشل فوکس اپ هر یو غبنې چونکی موږ سره بلوچستان کې کیس راغله فاټا کې، اوس پورې تقریبا 18 مهینې وشو دي، اوس پورې په فاټا کې یو کیسا نشته. موږ ډېر زیات الرټیوډ ولیدان تا او سزانو تا ټول ته دارې په خاص حساب سره دي جهاد کې اخلي چې یو ماشوم بغیر ویکسین نه پاتې نشي.
د صحت محکمو چارواکو په وینا دغه مهم کې د پولیو ټیمونو تحفظ لپاره پولیس او قبایلی سیمو کې خسادار او لیوی ځواک اهلکاران د ډیوټي لپاره ټاکل شوی. د پولیو پروګرام مشران وایي چې د کور په کور پولیو ټیمونو ترڅنګ موبایل ټیمونه هم تشکیل کړي چې په مختلفو چک پوسټونو باندې به د سفر پر مهال ماشومانو ته پولیو کترې ورکوي. په ټول پاکستان کې او ځانګړي ډول قبایلي سیمو کې د تیرو کالونو په پرتله د ګوزڼ ناروغۍ په کیسونو کې ډیره کمی راغلې. د صحت محکمو چارواکو په وینا قبایلي سیمو کې د ګوزڼ ناروغۍ اخري کیس تیر کال 2018 جولای میاشت کې شوی و. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، د بلوچستان چارواکي وای پرون د اتوار پورس د کوټې پر یوې کلیسا په وسوال برید کې 9 کسان مجل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټی رسنیو ته وویل د پیښې پر وخت په کلیسا کې عبادت او د عیسویانو د اختر یعنی کریسمس تیاری روان وي. د ده په خبره یو ځانمرګي بریدګر د کلیسا په اوره کې چاودنه کړې ده او بل پولیسو په ډزو وژلې دي. په دې اړه وروسته تفصیل زموږ د همکار فرشته جلال زین اورو.
پاکستانی چارواکو ویلی دی چې په کلیسا کې تر 400 زیات شتي نارینه او ماشومان د دعا د ځانګړو مراسمو لپاره راغونډ شوي وو. د کویټې مسیحیانو د ځانګړي مراسم کریسمس په مناسبت جوړ کړی وو. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز بکټي ویلي چې یو حمله کوونکی د کلیسا په دروازه کې ځانوال وزاوه او دوهم حمله کوونکی مخکې تر دې چې ځانوال وزوي د بلوچستان د پولیسو په ډزو کې ووژل سو. د بلوچستان اوسیدونکي خورم چې د حملې په ځای کې و پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل په کلیسا کې د یکشنبې د ورځې مراسم د پیل په حال کې و چې تر دعا ویلو مخکې د ډزو غږ واورېدل سو. هغه پسې چاودنې وسوې، یو شمېر خلک ووژل او زخمیان سو. د بلوچستان ایالت د پولیسو رئیس معظم انصاري ویلي چې زیات هغه کسان وژل سوي او زخمیان سوي چې د چاودنې په وخت کې د کلیسا په دروازه کې ولاړ وو. د هغه په وینا ډېر خلک د هندارو د ماتېدو له امله زخمیان شوي دي. په وژل سوو کې دوه ښځې دي. پولیسو ویلي چې زخمیان روغتون ته لېږدول سوي او د ډېرو کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د پاکستان د حکومت لوړ رتبه چارواکو په بلوچستان کې پر کلیسا حمله په شدت غندلې ده. د پاکستان د خارجه وزیر ویاند محمد فیصل پر ټویټر لیکلي چې دا ډول بزدلانه کارونه به له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان نظم کمزوری نه کړي. پاکستان 200 میلیونه وګړي لري چې 1.6% برخه یې عیسویان دي. په پاکستان کې وخت ناوخت عیسویانو او نورو دینی او مذهبي لږکیو پر ضد د پراخ تبعیض رپورټونه خپریږي او په مکرر ډول د هغوی پر مذهبي مراسمو او عبادت ځایونو وسلوالي حملې کیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا به سبا له د سینټ غونډې ته وینا کوي. چارواکو ویلي جنرال باجوا به د امنیتي صورتحال، د سیمې په حالاتو او غیر ملکي سفرونو په اړه سینټ ته خبرې کوي. بلخوا نن د قومي اسمبلۍ او سینټ غونډې هم کیږي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه رفعت انجم راکوي.
د سینټ سیکرټری لخوا جاری شوی بیان تر مخه د پاکستان د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا به سبا د نه پوره د سینټ کمیټه ته وړاندې کیږي او د عمل کمیټې حلو ځلو په اړه به د سینټ غړي په اعتماد کې اخلي. قمر جاوید باجوا به د 19 دسمبر سهار 10 بجې ټول ایوان ته د خپلو بهر ملکي دورو او د سیمې بدلیدونکو حالاتو په تناظر کې د پاکستان لپاره د موجوده قومي سلامتي صورتحال په اړه به کمیټه سره خپل معلومات شریکوي. د بیان مطابق د پاکستان ملټري آپریشن ډایریکټر جنرل میجر جنرل سایر شمشاد به هم د پوز مشر سره د سینټ په غونډه کې ګډون کوي. د بند کمرې دا غونډه په سینټ کې د اپوزیشن مشر راجا ظفر الحق په یو تحریک رابلل شوې ده چې مقصد یې د سیمې بدلیدونکو حالاتو او د امریکا د کردار په تناظر کې د پاکستان پالیسي تګلاره ښکاره کول دي. یاد دې وي چې په 15 دسمبر د سینټ په غونډه کې د سینټ غړو په دې خبره هم اندېښنې ښکاره کړې وې چې د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ شوی د یو سلویخت اسلامي ملکونو پوځي اتحاد ضابطه کار دوی ته نه دي ښکاره کړې شوي او نه حکومت په دې معامله پارلمان اعتماد کې اخیسته. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 14513، 11380 او 15216 کلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو په کورم ایجنسی کې تیر شپه د امریکا بې پالټ الوتکو پر یو کور برید کړی دی. امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دا کور به د جنگي مقاصدو لپاره استعمالېدو. په دې برید کې کوم ځاني زیان نه دی شوی. وسلوالو لا هم د دې ډرون برید په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه تفصیل د طارق اورگزین اورو.
د امریکا بې پیلوټ الوتکو د پاکستان په کورمه کې یو ځل بیا د وسلوالو تر استعمال لاندې یو کور په توغندي وشتلی دی. معلوماتو تر مخه دغه پیښه پاک افغان پولې ته نږدې د غوزګاډي په متا سنګر کې د پیر په شپه شاوخوا ات نیمې بجې شوې ده. د استخباراتي ادارې چارواکو او پولیټیکل انتظامیې د دغې پیښې تصدیق کړی دی او وایي په سیمه کې تیره شپه ډراون الوتکو د بشارت ملا په نامه د یو کس کور وشتلی دی چې پکې د هغه دا کور او ورسره نږدې ډونګي په نامه یو جومات ته زیان رسېدلی دی. چارواکی دونم نه خودلو بشارت مشال رډیو ته ویل چې بشارت مولا یو وسلوال دی او له حقانی ډلې سره تعلق لري او تر لاسه شو معلوماتو تر مخه هغه په دغه پیخه کې محفوظ پاتې شوی دی. د هغه په خبره په دغه پیخه کې هیڅ داسې ځاني زیان نه دی شوی. هغه زیاته کړه بشارت مولا خپل کور به د جنگي مقاصدو لپاره استعمالولو نو کېدای شي په همدغه خبره ور باندې ډرون الوتکو برید کړی وي. په دې اړه د وسلوالې ډلې لا تر اوسه کوم دریز مخې ته نه دی راغلی. له پاک افغان پولیس سره نږدې د کور مې لپړه چیناره 15 کیلومتره لرې غوزګړی سیمه د جنوب په لور پرته سیمه ده چیرته کې لسمو دی راهیسې د حقانی ډلې پر وړاندې د امریکا ځواکونو د بیپولټ الوتکو بریدونه زیات شوي دي. بیگانه ډرون برید په کورمه کې دا کال د امریکا بیپولټ الوتکو وم برید دی. په دې کې 15 ځل ډرون بریدونه په غوزګړی کې شوي دي. طارق رکزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم زو پیښور ته چرته چې د تیز رفتاره بس منسوبې له وجې د ښار دننه د ټرافیک مسله زیاته شوې ده. پیښور ته تلونکي خلک او هلته اوسیدونکي وایي چې صوبایي حکومت بې د منسوبه بندۍ او متبادلو لارو د لویه منسوبه پیل کړه چې له وجې په پیښور کې سفر کول ډیره ګران شوي دي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي له وړاندې نه یې ولس ته متبادلې لارې په ګوته کړي دي او باید پر دغې سفر کوي. دیاړه نور تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان راکوي.
پیښور کې د پنجاب تیز رفتار بس منصوبې په شان د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت لخوا شروع شوې. د ریپیډ بس منصوبې له وجې د پیښور ټرافیکي ستونزې نور هم سیوا شوې دي او د پیښور غټ جرنیلي سړک باندې تر حیات آباد پورې خوشش 6 کیلومترو باندې کار شروع شوې دي چې په دې کې زیاتره مهمو ځایونو باندې لارې د ټرافیک لپاره بند کړې شوې هم دي. د پیښور اوسیدونکي فخر الله وایي چې حکومت بغیر د څه وړاندې منصوبې دغه بس منصوبه شروع کړې ده چې له وجې ټول پیښور کې کارکونکي دلته راتلونکي او دلته اوسیدونکو ته سخت ستونزې لري.
د سیاسي بنیاد باندې دی شروع کړی دا چونکی اوټونه الیکشن نږدې را روان دی نو دغه مقدی کې شکول غوړي خلک وی کنا ټریفک رینګ رہا ہے لکه اگر چنجي پر رفتار باندې رواني او ډیر زیات مشکلات دي. نیمه غنټه لار چې کومه دا کنه هغه تاسو په 2 غنټو کې نشي هغه سفر ته کولی. پته نه لګي چې فایده به سمره وي او فل حال چې کوم دین عوامو ته تکلیف درې ډیر زیات دی.
ولې په دې اړه چې کله د یادې منصوبې لپاره د صوبایي حکومت لخوا ټاکلې شوې شاه محمد وزیر چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پروس خټک لپاره د ترانسپورت مشیر هم دی تماس ونیول. نو مشال لیډو ته ویل
دې لپاره مونږ باقاعده د ټریفک پلان جوړ کړی دی. متبادل روډونو ایډینټیفیکیشن هم کړی دی. اوس مونږ باقاعده په ریډیو باندې درشه شروع کړی دی دا متبادل روډ څه استعمال کړي. بدقسمتي دا ده چې زمونږ عوام په کوم روډونو باندې عادت شوي دي نو هغه روډونه اکثر خلک استعمالوي او زمونږ مجبوري ده چې زمونږ دا مین روډ دی په دې کار هم کېږي او په دې ټریفک هم چلیږي دواړه کارونه ایز اے ټایم.
بلخوا هم په پیښور کې ځینې خلک د حکومت دا ګام ستایي او وایي چې د څو میاشتو خبره ده ولې وروسته به د پیښور ټرافیکي ستونزه د دې بس منصوبې له وجې په مستقله بنیادونو حل شي. د پیښور ضلع نه دوباره ټاکل شوی پخوانی کونسلر شیر علي خان مشال لیډو ته وایي
دا بی آر ټي منصوبه دا د پیښور لپاره ډیره اهمه او لازمي منصوبه ده. عارضي طور مشکلات شتا خو چکل حالات سرشپک میں سپس پہ انشاء اللہ نارمل شی اور ددی بخل کو تا یو ڈیر خم ایوا میں لو شی اور خلق بخوشحالی دا دینا تا پا پنجاب کی مو پا پا پنڈے کی مالی دلی دی پا لاہور کیم دا داشی مالی دلی خو چونکہ اگر بازارونا پلو دی نو آئی تا مشکلات دیر نو
دا خیبر پختنخوا حکومت وای چی دغه منصوبه با دوی پشپک میشتو که سر ترسوی او پا دی بخوش 15 ارب روپے خرچ رازی بلخوا حکومتی چارواکی وای چی پیخور رنگ روڈ باندی مخ پا زیادی دو ٹریفیک باندی هم قابو مندلو لپار دوی دا غٹو غٹو مالکانو سر غون درا بلیر دا چی دوی پیوینا ور سر بدا خبر وکلی شی چی دا غٹ گاڑی یا کنٹینر با پا رنگ روڈ باندی صرف دش پی مزل کوی چی ور سر با دا ٹریفیک بوچ پا رنگ روڈ باندی کم شی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
منګل تدبیر کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اوریدونکو د پیښور په کارخانو مارکیټ کې د جمی راتګ او یخنې زیاتیدو سره سم د وچې میوې کاروبار هم زیات شو دی. سوداګر وایي چې د افغانستان وچې میوه خلک ډیره خوښوي او د پاکستان د یو شمیر برخو نه ورته خلک د اخیستو لپاره ورځي. دا چې په دې کې کومې وچې میوې خلک ډیره خوښوي او د نورو کومو هیوادونو نه دغلته میوې رسیدلې دي په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواري نه اورو.
سوداګر وایي د یخنې زیاتېدو سره سم د پیښور په کارخانو مارکیټونو کې د وچې میوې کاروبار هم زیات شوی. دوی وایي وچه میوه افغانستان نه راوړي او د پیښور په ګډون د پاکستان د بیلابیلو برخو نه ورته خلک راځي او ډېر په شوق یې اخلي. د پیښور په کارخانو مارکیټونو کې د وچې میوې یو دکاندار ولولي مشال ریډیو ته وایي
بادام دي، پستې دي، چنغوزي دي، وچې خربوزې دي او انځران دي. سی مختلف کوالٹی یعنی دی مونږ سره چې آغا مونږ افغانستان نه راوړو او دلته کې خرڅو. دا چاینا نه راغلی پاینپل او الوچی او دا غوزان چې دی دا امریکانی دی مونږ سره او مونږ سره مونپلی راغلی تاجکستان والا چې دا تاسو ته عام مارکیټ کې بیا نه ملاویږي. کیلو خوده جی مونپلی چې ټولو نه خدي تاجکستان والا دی ډیر غټ سایز دی 350 چې اسی پاکستانی مونپلی دی په 200 روپے او بادام دی په 300 روپے کیلو په 600 روپے کیلو په 1000 روپے کیلو. آغی کې مختلف ورټی یعنی راځي مختلف ذائقی وی مختلف قسمه نسل پکیوی نو آغی مطابق آغا ریٹ چلے گی. دا نور کالو پا نسبت ماندی خو خاص گران ندی.
یو بل دکاندار مختار خان وای پابا یوازی پا ودونو اخترونو کی خلکو دغا وچه می وا وڑا خو وسی پا آم و رزو کی هم خوری.
اکثر دا دیر خلق دارا شی مخی بیده ودون مدونو کی وڑا لوس خلق آم خوراکتم یاران دوستانی دیره میره کی کینی خوری را خوری. جمعی کی خو یار سر جی دیر زیاد خلقی ور سولی. آر یو سر دیر با جمعی کی وڑی. پی خور موسم دای سر جی بالکل ہم دیشی تو جڑے ہوا تھا خلق لری دن راشی چکر مکر تھا ڈرائی فروٹ ہم دانتا آخری بس گپ شپ ہم لگیا ہو خاص یخنی موسم کی ڈر زیاد ہوئی یخنی موسم کا ڈر صحیح برابر دے دا ڈرائی فروٹ
دا پی خبر یو زیو سے دن کے ڈاکٹر اصغر خان چھ دا وچی میوی اخستو لپارا کارخانو مارکیٹ تر آغلے وائی
بس دا یخنی موسم خیس ان چکن دے وچا میوا دا نو دے وجہ بس رالو سو وچی میوی اخستو دا یرا فلال خو بس دا مونگ پلی دی او بادام پستہ وغیرہ راخلو خو شیزونه ډیر ګران دي نو داغه مطابق ان شاء الله چې سکیږي ابر علی جی صحت لا ډیر خدي بدن کې دوه قسمه کولیسټرول یو خه کولیسټرول یو بد کولیسټرول دا قدرتي تور باندې خه کولیسټرول ستا سیوا کوي او استاد زړه او د فالج مالج دي شیزونه تا هغه کوي
د پی خبر یو بلتن ظهور خان هم وشمه واخستا او دوی وای
بادام غوز خوبانی جمعې شوم سیزن دي خلک هم خو خوږي مرګورو ته مروډي خاص کر خلک کاوی سر رو باسی
د پیښور کارخانو مارکیټونو د وچې میوې سوداګر وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په پیښور کې د امنیت وضع ښه شوې ده. نو دې سره اوس د ملک د نور برخو نه خریدار راځي او کاروبار ورسره تر یو حد پورې ښه شوی دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو پیښور
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو اوري
د سولې پر لور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیسا اجمل ناورو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکسی وای د پاکستان پرمختیا لپاره ضروري ده چې ټولو قومونو ته خپل آئینی حقونه ورکړل شي. نوموړي پرون د خبر پښتونخوا د سوات په خوڅخیله کې یوې غونډې ته ویل چې د قبایلي سیمو د راتلونکي پریکړه دي د هغې خلکو په خوښه وکړل شي. نن د کابل ښار د 5 امنیتي حوصې اړوند افشارو په سیمه کې د ملي امنیت پر یو مرکز ډله ییز وسلوال برید شوی دی. د کورنیو چارو وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمي مشال ریډیو ته ویلي حمله کوونکي د ملي امنیت یاد مرکز ته څیرمه یوې لوړپوړې ودانۍ ته ننوتلي او له هغه ځایه ډزې کوي. نن په خیبر پښتونخوا بلوچستان او قبایلي سیمو کې د پولیو سي درې ورځنی مهم پیل شوی دی. د قبایلي سیمو د پولیو مخنیوي پروګرام یو مشر ډاکټر عنایت الرحمن مشال ویډیو ته ویلي چې د پولیو کمپاین پر مخ وړلو لپاره د روغتیايي کارکوونکو لپاره امنیتي تدابیر نیولي دي. د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا به سبا له د سینټ غونډې ته وینا کوي. د سینټ سیکرټریټ لخوا مشال ویډیو ته پر لیږل شوي اعلامیه کې ویل شوي چې قمر باجوا به د امنیتي صورتحال د سیمې په حالاتو غیر ملکي سفرونو په اړه سینټ ته خبرې کوي. د کرم ایجنسی په غوسګړه کې د امریکا بے پایلټ الوتکو په یو کور برید کړی چې پکې چاته ثانی سیان نه دی رسیدلی. امنیتي چارواکي وایي چې دا ډرون برید تیره شپه د یو وسلوال چې بشارت مولا نومیږي په کور شوی دی. د امریکا لوړپوړو چارواکو ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نن د خپل تقریر پر مهال د ملي امنیت نوې ستراتیژي وړاندې کوي چې پکې به د چین په اړه سخت دریځ خپل کړل شي. خبري ایجنسیونو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې نننی تقریر کې به زیات پام د ولسمشر ټرمپ د تر ټولو مخکې امریکا تګلارې ته وي. او د فرانس ولسمشر ایمانویل مکرون وایي په شام کې د دایسي پوځي عملیات به په فروری میاشت کې پوره شي. نوموړي ویلي چې د ده په فکر دوی به د فروری د نیمایي نه تر اخري ورځو پورې په شام کې د داعش ضد جنگ وګټي.
او اوس هم د پاکستاني ورځپاڼو اداريو ترازو چې مهمې برخې د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پیښور نخ پریدونکي آج ورځ پاڼه خپل ادارۍ په فاټه اصلاحاتو باندې لیکلې او وایي چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد احکان عباسي ویلي چې په فاټه اصلاحاتو باندې ځینې خلک سیاست کوي او دوی به دغه خلک دی عمل ته پرې نه دي. د ادارې په وینا که څه هم وفاقي حکومت په خپل د فاټه اصلاحاتو لپاره یو کمیټي جوړه کړې وه او دغه کمیټي د قبایلو سره لیده کاته هم وکړه او له دې وروسته یې خپل رپورټ وړاندې کړو. ادارې زیاتوي د دې عمل وروسته وفاقي حکومت په خپل یو خصوصي کمیټي جوړه کړه او فاټه اصلاحاتو بل په قومي اسمبلی کې وړاندې کړو چې د کورن د کمی په وجه پرې بحث ونه شو. له دې وروسته یو واری بیا بل په ایجنډا کې شامل کړی شو خو له بده مرغه دغه هم وویستل شو په کومه چې په پارلیمان کې ځینې سیاسي ګوندونو احتجاج پیل کړو. ادارې آخر کې لیکي اوس چې د فاټه اصلاحاتو لړکې د ځینې خلکو اندېښنې مخې ته راغلي نو دا مسله د مذاکراتو د لارې هواری دی شي. نو ښه به دا وي چې حکومت د بیا بیا باور ورکولو پر ځای عملي اقدامات وکړي او باید چې په دغه باندې ټول سیاسي ګوندونه او قبایلي مشران او د پارلیمان غړي په اعتماد کې واخلي. د دې ترڅنګ ایکسپرس ورس پانه خپل ادارې د کویټ په ترهګری په خباندي لیکلې او وایي چې کویټ کې د عیسایانو په یو ګرجګر باندې وسلوالو برید کړي چې پکې ځینې خلک وجل شوي. ادارې وایي د ترهګری دا په خډیره د افسوس وړ ده ځکه چې دا حمله په داسې خلکو شوي چې هغه د پاکستان ډیر پرامن خلک دي او شاته پاتې طبقه ده چې د ریاستي چارو او پالیسیو کې هیڅ کردار نشته. ادارې زیاتوي په بلوچستان کې یو شمېر ترهګر تنظیمونه د خپلو مقصدونو ترلاسه کولو لپاره اکثره دارنګ پیښې کوي او بیا پکې ځینې خلکو د قام پرستۍ په نوم او ځینې د مذهب په نوم د انساني وژلو یو سلسله شروع کړي او اکثره وخت په سیکورټي فورسز هم حمله شوي. ادارې اخر کې لیکي دا صورتحال د صوبایي او مرکزي سیکورټي ادارو لپاره یو چیلنج دی او د دې چیلنج سره حل مقابله کېدای شي چې د وسلوالو د مخبرانو غړو سہولتکارانو او دوی ته د پیسو ورکوونکو پر ضد کاروایی وشي. نو که د دوی پر ضد کاروایی وکړې شوه نو له دې وروسته ممکنه ده چې پاکستان یو پرامن ملک جوړ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ا فرانس پریس اجانس په کشمیر کې د لائن آف کنټرول دواړو خواو ته د برېښنا کوټونو جوړېدو او په اړه د پاکستان د اندېښنو په باب لیکنه خپره کړې ده. بلخوا امریکا غږ خبرې ادارې په یوه لیکنه کې ویلي د پاکستان سینیټران د هغه هیواد له حکومته په پرله پسې توګه غوښتنه کوي چې د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي هیوادونو په ائتلاف کې د پاکستان کردار ورته روښانه کړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له هارون باچا اورو.
د فرانس پریس اجانس لیکنه وایي هند او پاکستان له کلونو راهیسې د نیلم دریا پر غاړو برېښنا کوټونه جوړول پیل کړي دي. په کشمیر کې د لائن آف کنټرول دواړو خواو ته د انرژۍ دوه منصوبې د بشپړېدو په حال کې دي چې دې کار د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ زیات کړی دی. په تیره پاکستان اندېښنه لري چې د هند د برېښنا کوټ له جوړېدو سره به د پاکستان هغه ته چې ښکته پروت دی کمې اوبه ورشي. لیکنه وایي د نیلم دریاب اوبه د هند او پاکستان لپاره حیاتي حیثیت لري. دواړه هیوادونه چې ګڼ نفوس دي او مخ پر ودې اقتصادونه لري د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي. د پاکستان مرکزي بانک په وروستیو کې په رپورټ کې وویل د اوبو د کمی مسأله په هیواد کې د خوړو د کمښت ستونزه زیږولې او اوږدمهاله پرمختیایي پلانونه اغېزمنولی شي. لیکنه زیاتوي د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو یو استازي میل بوهنه د اسلام آباد پر حکومت غږ کړی چې د اوبو د خپلو ذخیرو د ضیاع مخه ونیسي. بلخوا د امریکا غږ پر وپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې راغلي د پاکستان د سینټ غړو یو وار بیا د سعودي عرب په مشرۍ په ترهګرۍ ضد ائتلاف کې د پاکستان پر رول اندېښنې ښودلې دي. پاکستاني او سینیټرانو د هغه هیواد له حکومت غوښتي چې په یاد ائتلاف کې د پاکستان د شاملېدو دلیل ورته وښيي. داسې اندېښنې ښودل کېږي چې ګواکې د اسلامي هیوادونو په ترهګرۍ ضد ائتلاف کې د پاکستان ګډون به نه یوازې هغه هیواد د سنی سعودي عرب او شیعه ایران ترمنځ په شخړه کې بې پرې پاتې نه کړي، بلکې په ترڅ کې به په پاکستان کې د فرقه ییز تاوتریخوالي پیښې نورې هم زیاتې شي. لیکنه کاږي سعودي عرب او ایران د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې چې عراق او یمن هم پکې شامل دي د خپل نفوذ سیوا کولو لپاره یو له بل سره جنګیږي. لیکنه د پیپلز ګوند د سینیټر فرحت الله بابر له خولې زیاتوي د دوی له څو ځلي غوښتنو باوجود حکومت نه دی توانېدلی د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي هیوادونو په ائتلاف کې د پاکستان د ګډون او برخې په اړه دوی ته قانع کوونکی ځواب ووایي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې په گوادر بندرګاه د چین لخوا دومره سرمایه لګول یوازې د پاکستان سره دوستی پالل نه دي، بلکې چین غواړي د دې بندرګاه له کبله سمندري برلاسیتوب ترلاسه کړي. د دې مقالې نورې برخې زموږ همکار مجید بابر ناورو.
رویټرز خبری ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې دا مهال چین د پاکستان په ساحلي او د کبنیونکو په وړو کې خار گوادر ډېرې پیسې په دې مخه خرج کوي چې دغه لته د جوور وبو بندرګاه جوړ کړي. خدا جاس په خبره هند او امریکا ګومان کوي چې دغه بندرګاه به یو ورځ چین د سمندري ځواک لپاره هم په کار راولي. ایجنس وایي چې دغه ساحلي خار د تیلو او ګیسو هغو نړیوالو لویو لویو کرخو سره هم نږدې دی چې سمندري بیړۍ پرې لار لري، او ځکه چین دغه لته د یو سکول تر څنګ د نړیوال هوایي ډګر، کالج، روختون او د اوبو بنیادی ډانچې برابرولو لپاره د 500 میلیونو ډالرو مرسته ورکړي. اجانس د سیډونکو پاکستانی چارواکو په حواله زیاتوي چې په دغه مالی مرستو کې یوازې 213 میلیونه ډالر د هوایی ډګر جوړولو لپاره دي چې د چین لخوا په کوم بهر هیواد کې په یوه شعبه کې تر ټولو لویه سرمایه کاری ده. اجانس لیکي چې د گوادر بندرګاه لپاره چین د سرمایه کارۍ په اړه د خپلې عمومي تګلارې چې د ریاستي مالی ادارو له مخې د بنیادی ډانچې لپاره قرضې ورکولې نه یو ګام مخکې تللی دی، او هغه د قرضو په بهر هیوادونو کې د سرمایه کارۍ مغربي طریقې کار په ځای مختلفه لار خپله کړې. اجانس د چین او پاکستان د تعلقاتو په اړه د یو کتاب د لیکونکي انډریو سمال په حواله لیکي د دې پروژې لپاره د چین لخوا دومره مالی مرستې ډېره د حیرانتیا خبره ده. که هم دا چې چین په عمومي توګه نورو هیوادونو سره مالی مرستې د امداد او وظیفو په صورت کې نه کوي، بلکې د قرضو په صورت کې کوي. بلخوا پاکستان د چین لخوا دغه مالی مرستو هرکلی کړی دی، خو هند او امریکا په دغه لویه مالی مرسته ځکه هم مشکوک دي چې ګمان کوي چین به د گوادر بندرګاه د امریکایي سمندري ځواک برلاسي توپ ته د ګواښ په توګه وکاروي. انډریو سمال اجانس ته زیاته کړې چې گوادر په اصل کې ډیرو چینایانو لپاره یوازې یوه کاروباري سرمایه کاري نه ده، بلکې دا د چین د جغرافیایي او ستراتیژیکي تګلارې په لړ کې یوه لویه منصوبه ده. بلخوا بیجینګ او اسلام آباد د خپلو اوږدمهاله تعلقاتو په تاج کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې ته د یو ډیر نادره غمی په سترګه ګوري.
د سولې پر لور
مشخبل خاوره یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی داغه مین لژوند د سرنست د
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو د افغانستان د پولیو د ملي کمپاین چارواکي وایي چې دغه هیواد به په را روانو دریو نه تر پنځو کالو پورې د پولیو پاک وګرځيږي په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو
د افغانستان د پولیو د ملي پروګرام چارواکي هیله مند دي چې افغانستان به له دریو نیولې تر پنځو کلونو پورې موده کې د پولیو له ناروغۍ پاک هیواد وي د پولیو د ملي کمپاین د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د پولیو دولس پیښې تایید شوي چې پنځه په کندهار درې په ننګرهار دوه په هلمند یوه په زابل او یوه په کندز کې لیدل شوي د پولیو د ملي پروګرام مشر میوند احمدزی وویل چې د پلان له مخې په روان 2013 کال کې په افغانستان کې د پولیو د وایروس د دوران مخه نیول کیږي
امید هم دا دی چې انشاءالله د 2013 کال د جولای تر میاشتې پورې به زموږ داخلي گردش د ویروس باندې په دې معنا چې د دې تاریخ نو وروسته به د پولیو پیښه نه راځي منځته نه راځي
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د شنبه په ورځ وویل د مرکزی افریقا په هیواد گابون کې له ډېرې مودې راهیسې د ماشومانو د ګزند یا پولیو د مشکوکو یا تایید شویو مواردو راپور نه دی ورکړل شوی نو ځکه د مرکزی افریقا د هیواد له پولیو ناروغۍ پاک اعلانوي خو ډبلیو ایچ او له دې سره سره په گابون کې پر دې ناروغۍ د څارنې لپاره د یو لړ اقداماتو سپارښتنه کړې د گابون د روغتیا وزیر وویل چې د دې ناروغۍ پر ضد د حکومت احتیاطي اقدامات به دوام وکړي او له کورنیو یې غوښتنه وکړه چې د خپلو ماشومانو واکسین ته دوام ورکړي دا ناروغي تقریبا په ټوله نړۍ کې له منځه وړل شوې خو یوازې په دوو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې له هم د ماشومانو ژوند ته ګواښ کوي د پولیو پر ضد د ملي کمپاین مشر ښاغلی احمدزی وایي د هیله لري چې افغانستان به تر راتلونکو دریو کلونو پورې د پولیو له ناروغۍ په بشپړ ډول پاک هیواد اعلان شي
تقریبا د دریو تر پنځو کالو به موږ خپلو کمپاینونو ته ادامه ورکوو او درې کال وروسته به افغانستان په مکمله توګه باندې د پولیو فیلانګي ځکه د دې لپاره چې یو ملک د پولیو نه پاک اعلان شي باید لږ تر لږه د درې کالو پورې هیڅ د پولیو پیښه پکې نه ثبت شي
په پلازمېنه کابل او جنوبي جنوب ختیځو او ختیځو ولایتونو او د افغانستان په نورو هغو سیمو کې چې د پولیو ناروغۍ د سرایت له خطر سره مخامخ دي د واکسیناسیون پنځه ورځنی کمپاین د دوشنبه په ورځ پیلېږي او د جمعې تر ورځې دوام کوي د پولیو د ملي پروګرام د عامه پوهاوي مسؤول میرجان راسخ وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به شپږ میلیونه پنځه کلنو او له هغه کم عمره ماشومانو ته د پولیو پر ضد دوه دوه څاڅکي واکسین ورکړل شي
اوریدونکو دا سره پورنه دی چې د کابل خار د پنځم امنیتي حوزې اړوند د افشارو په سیمه کې د ملي امنیت په یو مرکز ډلیز وسلوال بریت شوې ځینې راپورونه دا هم وایي چې د غبریت الله هم روان دی دا وخت موږ سره د کابل نه د مشال ریډیو همکار شاه محمود شینوار د ټلیفون په لیکل تاسو ستړي مشي وایم او شینواری سه په دې اړه څه ورستی معلومات لري
همدا چې تاسو سره خبرې کوم د افشارو په سیمه کې هغه ساحه دي او سمې د خپلو کلا بند کړی دا او داخل خپل ځدی مالوي دي که څه هم په رسمي ډول باندې امنیتي کارواکو رسنۍ ته ندي ویلي خو یو امنیتي سرچینې چې کوم معلومات موږ ته کړی دي د افشارو په سیمه کې د ملي امنیت د روزنیز مرکز په دغه ساحه باندې یو وسلوال ادلي ته نږدې یو ودانۍ دغه ودانۍ ته وسوال ورنوتی د دوی دو په وینا باندې چې دا یو سوال اوس ماتلې لاندې دی او ګنده ورسره خپل خلک دي روان دي نو به کتل چې دوی دا غارسمي معلومات کوم رسنۍ ده کتر اوسه پر رسنۍ ته دي معلومات دي ورکړي صحه شه او خپل سیمه دا امنیتي ځواکونه خلا کلا بند شوی دا
خاصه ده لکه دغه لته امنیتي افغان اسکر رسیدلی دي او لا هم دغه عملیات روان دي
او بالکل دې سره اوس مخال خلک دي روان دي نو وبکه تفصیل دي په وینا باندې چې پنځ دي او موږ څوک به دا ساحه کې د تفصیل ویرو سره معلومات شریکي
سمه ده. او شنواری سه بس یو بل پختنه لرم لا هم په دې اړه سم معلومات شته چې په دغه نخته کې چې د ملي امنیت په یو مرکز باندې دغه توسلوال بریج شوی دی او نخته روانه ده، سه د مرګ جوبلې راپورونه مخې ته راغلي دي.
د تلفاتو په اړه دوی رسمي رسنۍ ته نه دي ویلي، خو دغه ساحه کې کوم ځای ساحه کې دغه توسلوال بریج روان دی، دلته د عام خلکو کورونه نشته، صرف یوازې امنیتي ساحه ده. نو د تلفاتو په اړه د چمتو د کوم تلفاتو وخت کې نه دی غوښتي وخت لوان څو کسانی شمیرې څو تر سیګي بیدګر دا معلومات رسنۍ سره نه شریک کړي.
اسامه د کور مودان اوریدونکو داو د مشال همکار شاه محمود شنواره چې تاسو ته تفصیل در کول د کابل خار د افشارو په سیمه کې چې دغلته د ملي امنیت یو مرکز هم دی او د شان یوشمه نوري امنیتی ودانی هم دی، یو ډلیز وسلوال بریج شوې دی، افغان عسكر دغلته رسیدلی دی او لا هم دغلته نخته روانه ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم رازو یوې بلې موضوع ته. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د خیبر پختونخوا او دا شان د قبایلي سیمو په یو شمیر سیمو کې دغلته داسې سکولونه دي چې ودانۍ خو لري خو بیا استادان او د دې سره سره زده کوونکي نه لري. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی دا شان یو سکول ته ورغلی دی او په دې اړه د دغه سکول حال موږ سره شریکوي.
په کانګړه کلي شو قدر کې څلوېخ کال وړاندې جوړ شوی سرکاري پرایمري سکول تر دې دمه شروع نه شو چې د سیمو اوسیدونکو وایي که دا سکول په خپل وخت سره شروع شوی وي نو ممکن ده چې د سیمو ولس له پخوا راهسې تعلیم یافته وي او نن یې ډېره ترقي کړې وي. میا ظاهر شاه وایي چې هغه په کال 1900 کې تر د لسم جماعت پورې سبق ویلی او ډېر مشکلات ورته ده چې ډېر لرې به سکول ته تلو. بیا چې دا سکول جوړ شو نو هغه ډېر خوشحاله و چې د کلي ماشومان به سبق ووایي، خو سکول شروع نه شو.
د مالک او د حکومت اختلاف راغی، هغه همداسې په مجمله کې پاتې شو. یاره جی دا زبانی جمع خرچ خبرې دي، د حکومت د سکول ته پوسو کې، د ماسټر ته پوسو کې، د آبادۍ ته پوسو کې، له دې سکول نه چې دې کې سبق ویلی شي نو هغه به رپته رپته ایم ته رسېدلی و که نه. نو چې بند نو به دغه تاسو وکتل چې سپی پکې لغړي چې چا وسنی نو هغه جیبه دي پندونه مندونه پټو کې پترای مترای راټولوي او بس غریبانه.
وقاص احمد خان د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د ماسټرۍ ډیګري کوي، وایي چې که د هغوی د کلي څوک مالدار وي نو ښارونو ته سبق لاړ شي، خو غریبانان یې بیا بې تعلیمه پاتې شي.
ماشومانو تکلیفي او د دې د وجه چې کم دی کله ډیری تا کله یو خوا کله بل خوا چې کم دی دغه کیږي، دې نه علاوه چې کم دی بیا ورته د جان آن جانې هم مسئله دې د وجه چې کم دی ډېر ماشومان به بې تعلیمه پاتې شي. که د چا وس کیږي نو هغې ته تعلیم به وکړي، که د چا وس نه کیږي هغه به همداسې بې تعلیمه پاتې شي.
نو هم د دې سیمې نه ټاکلې شوي د صوبایي اسمبلی غړي او د خیبر پختونخوا اسمبلی د تعلیمي سټینډینګ کمیټۍ چیرمین عارف احمدي سره مې رابطه وکړه او د ولس دغه غوښتنه مې ورته وړاندې کړه.
انشاءالله متعلقه حکمونه هغې نه به زه معلومات کوم او انشاءالله د دې سکول هر یو شي پوره وي. نو داسې مسله به انشاءالله نیز د سټارټ کولو کې که د پلاتفورم هسته په کې وي نو زه به هغه ویم ډیو ته چې دې څوک کار پورې نیسي او سکول کولو کې نه.
عارف احمدي ومنله چې په سیمه کې داسې ورک شوي سکولونه شته دی، خو د حکومت کوشش دی چې داسې سکولونه پیدا کړي، یا یې ختم کړي او یا یې بیا شروع کړي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
اوریدونکو تاسو د شوقدر د کانګړی سیمې د یو سکول په اړه تفصیل اوریدو چې دغه سکول ودانی خو لري ځای خلک وایي سلويخ کال وړاندې دغه سکول جوړ شوی وو، خو تر دې دمه لا هم نه پکې زده کوونکي شته او نه استادان لري.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون را ته بابا یې څه پخواره ځای خو دی.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو زو هنګو ته چرته چې د سیک مذهب سره تعلق لرونکو لګه کې او مشرانو دیو درخواست لاره غوښتنه کړی دا چې د مذهب پر بنیاد له دوی سره دی زور او زبردستی و نه کړل شي. دا درخواست دوی په داسې وخت کړی دی چې د جمعې په ورځ د دوابې ځایي سیکانو لخوا د ټل تحصیل مرستیال کمشنر پر محمد ایوب دا تور ولګول شو چې هغه د مذهب ته بدلولو لپاره پر دوی هڅه کړې ده، بلخوا چارواکي دغه تور ردوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا طارق اورکزی راکوي.
په هنګو کې د سیکانو ځای مشر فرید چند سنگ چې د لګکیو ضلع ناظم هم د مشال لډیو ته وایي د پاکستان آئین له مخې هر چا ته د مذهب ازادي ده، خو تېره ورځ پیښې دوی خپل مذهب په اړه ډېر اندېښمن کړي دي. فرید چند سنگ زیاتوي چې دوی دوابه خپله سیمه ګڼي او هلته ځایي خلک د دوی د مذهب ډېر قدر او عزت هم کوي، خو دغه حکومتي نماینده ورته په سپک نظر کتلی دي. موږ چې کله په دې اړه د ټل تحصیل مرستیال کمشنر له محمد ایوب سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه چې هیڅکله به د چا سپکاوی ونه کړي او نه به څوک دې ته مجبور کړي چې خپل مذهب پرېږدي. محمد ایوب وایي په دوابه ښار کې د غیر قانوني تجاوزاتو پر ضد ګام تر اخستو وروسته ځینې سیکانو چې دکانداران ول د مذهب د سپکاوي دغه تورې لګولی دي. مرسیال کمشنر زیاتوي دکاندارانو غوښتل چې تجاوزاتو ختمولو لپاره ورته درې میاشتې نورې ورکړي، خو چې کله داسې ونه شول نو له خپل کاره د منع کېدو لپاره دا ورسره وشول.
دا مثال په تاور وکړل چې تاسو ته دا وارننګ دا وایي دا پر هغه خبره ده تاسو سره نو منه چې تاسو ویلي چې یاره زمونږ ته ټیم راکړه او مونږ سره سامان زیات ته دی چې ماته درې میاشتې ټیم راکړه، ما وایي چې زه خو یوه ګنټه هم نشه درکوی ټیم درکوي، یا خو به ټیک شي درکوي که نه. نو دوی دغه دغه فاکر او کړی دی چې دوی ماته ما وایي زه څومره پرې دومره مزه بي سره یم چې زه تاسو ته دومره نه یم چې زه دا دعوت درکوم چې تاسو مسلمان شئ.
په ضلع هنګو کې د سیکو اوسیدونکو دا غوښتنه ده چې تر دغه ګام وروسته مرسیال کمشنر محمد یوب دل خپل څوکې لري کړی کړي پر ضد به احتجاجونه شروع کړي. په سیمه کې د ضلع انتظامی مشر شاهد محمود د سیکانو د مذهب د سپکاوي په دغه تور پلټنې د پیل کېدو ډاډ ورکړی دی او ویلي دي چې دا یوه حساسه معامله ده نو هیڅ داسې بې غوره کېږي به ورنه نه. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیش چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونگا پخپل مرکزی شورا کی هم قرارداد پاس کرے ادویر چرچنو ادید گودوارو مکمل حفاظت پکا رہے
زمنگا جنرل چکنو دی پاگی بانی مخلیتون تا ٹکٹ وار کئی
دی بلاس کنی ہے مونگا پخپل داو چکنی ہم دی پارلمنٹ
دا ہر چھ پا پرگنی خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د شوقدر ولست حکومت نه غوښتنه کوي چې د سوی ګیس لوډ شیډنګ دی ختم کړي. دوی دا هم وایي چې د 1300 ورځو راهیسې ګیس بند دی او د هغوی کاروبار یې ډیر خراب کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترګزی ناورو.
د 1300 ورځو راهیسې په شوقدر کې د سوځولو ګیس د ورځې مهال بند وي، ولی ولس وایي چې هغوی ته په روزګارونو کې ډیر مشکلات جوړ کړي. ولس وایي چې بازاري ګیس یا د سلندرو ګیس په بای هم ګران دی او بل دا چې خشاکونه هم په بای ډیر ګران شوي، نو د سوځولو لپاره د هغوی یوازینی ذریعه د سوی ګیس د محکمې لخوا وه چې هغه هم ورته بنده شوي. په شو قدر کې د ډوډو د تنور یو مالک حاجی محمد حسین وویل
دا عام سلندر ګیس وروړو خدا خو لکه موږ په تاوان چلیږو لکه چې خالي زموږ دکان بند نشي نور موږ دا شلم ورو د شمون روزانه ډیلی 2000 روپې موږ تاوان کې روان یو په 6000 باندې موږ سلندر راکې یو سلندر زموږ د ورځې نه کیږي موږ ته ګیس چالو نو بس 60000 64000 65000 دا مصیب لازی
دا شو قدر حلیمزو وسیدون ک نجیب الله وای چې زیاتره وختونه د هغوی ماشومان د سحر چای هم ونسخي او سکولونه ته لاړ شي
اوس سلندر هم خګرانی کړی دي ټولی مولې منګه د اور ختمی کړی دي په ګیسونو هم کار کاو کنه دومره یا خام خو مس نشته چې ګیسې بند کړي مخکې به لګلیټ بنداو کنه شپې به خو ماخه وساغه شې نشته دي
د شو قدر بازار د کاروباریانو د اتحادیه انجمن تاجران شپ قدر صدر حاجی شاکر الله وای چې حکومت دې په کار ده چې د ګیس لوټ شډینګ بندخت و نکړي
ار څ غریب سره روزانه موږ ناراضي موږ ته وی چې یاره د ګیس تاسو سره کوڅه سره موږ لا ګیس موږ نه وسته نه ده خو موږ موجوده حکومت ته ټول ته وی موږ ته د ګیس پوره کی پوره پوره نه کیچې نیمه رات را خوشې کوي په وړو لوا په ناشته ماشته تیاری
د محکمه سوی ګیس 400 دی د دفتر لخوا وویل شو چې د لاهور پنجاب نه ګیس کم را روان دی او دا ځکه چې په لار کې کومه ټکنیکی مسله ده نو ممکنه ده دغه مسله هوار شي او دوه درې ورځې کې د ګیس لوډ شیډینګ هم ختم شي شانواز ترکزی مشهد ریډیو شو قدر
له یو میلیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
پوکھ یار اس کر گوڑی دینا دان
تاوان غواړي، زړه رانه غواړي، ته ګریوان غواړي.